شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوايي یا ثور میاشتې پنځمه، د اپریل پنځه ویشتمه، د روژې مبارکې میاشتې څلور ویشتمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دی، د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټوکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا ورباندې سلاسوي نه دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر نهه ویشتمې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حدودو د ټاکلو لپاره به کار کوي. هدف د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولاړ سوي کړکېچ کمول دي. دواړو وزیرانو نن د دې کمیسیون د جوړېدو پر لارو چارو بحث وکړ. دواړو هیوادونو په 2020 میلادي کال کې د شپږو اونیو لپاره د ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه. روسیه یو ور بیا له کلابنسی به شار ماریوپول څخه د ملکیانو د وټولو لپاره د بشری دهلیز د پرانستلو ژمنه وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن پرون کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. دا لومړی ور و چې د روسیې تر یرغل وروسته د امریکا کوم جګړې چارواکي اوکراین ته سفر کوي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه کړي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. او وسم د هوا حال.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وسم په مکړې د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سنتیګراد په اساس پر اطلنټیک چلی رښت ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 11، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 13، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22.
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ازادي راډیو شمیرې شي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بیلابیلو پیښو کې تر 350 زیات ملکیان وژل شوي. دا هم اوري چې خلک شکایت لري چې د طالبانو لخوا د تلاشي پر پوستو پر خلکو ډزې زیاتې شوي.
پر موږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې موږ ودرېدو د شانه پر موږ ډزې وشو.
پاکستانی چارواکي وی تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9 خپل هیواد ته ستانسي. ګڼ کسان په دوړو لوريو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، ورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندارم ګیر دي، مغوا راځي تورخم پور دي، بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
دا هم وری چې د نوي ټکنالوژي له کبله په پیشلمي کې د خلکو د ویښول دود تر پخوا زیات بدل شوی.
پس ما خو په قدیم کې په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په باندې وښیدو.
تر شپږ نیمو بجو په فرانسې کې د ولسمشري انتخابات هم تعقیبوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. لازادی رادیو سره د سبت سویو شمیرو او راپورونو لمخه د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بیلابیل پیښو کې 350 زیات ملکیان وژل سوي او تر 288 زیات نور ټپیان سوي دي. د هغه شمیرې دي چې د روژې لومړۍ ورځې تر څلور ویشتمې پورې له هرې امنیتي پیښې وروسته ازادي راډیو ته د طالبانو حکومت او سیمه ییزو چارواکو تایید کړي دي. دغه پیښو په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه هم پارولی دي. نور حال د پیروزی عزیزی پراپور کې
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري درې دیرس کلن و چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل سه.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپل کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وايي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یو میاشت وروسته به په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تیر پنجشنبه د غوي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیا وګړو په جماعت کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون یو دیرش تنه ووزل سول او نوی نور ټپیان سول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بیلابیلو نورو پیښو کې هم ډیر شمېر ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي. ازادي راډیو سره د سب څه یو شمېرو او راپورونو لمخې د روزي میاستې لومړی ورځې تر څلورستمه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو بریدونو بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 لږ زیات ملکیان وزل سوي او تر 288 زیات ټپیان سوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کنړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 14 ملکیان وزل سوي او 21 نور ټپیان سوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شامل دي چې په خپل د طالبانو لخوا خلک پکې وزل سوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل سوي یا یې په اړه د څېړنو ویل سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وزل سوي او ټپیان سوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هیوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وي خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوری نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
اخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په همدې حال کې ځینې افغانان شکایت لري چې د طالبانو لخوا د پوستو د تلاشۍ په وخت کې ډزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې د طالبانو ځواکونه له خلکو سره د چلند په اړه ډیر نه پوهیږي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کور ته ستون نشو، هغه د شنبې په شپه 10 بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پلکی په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کور ته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري یې هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلی کوڅې ته داخلېدو کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم ورور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنی قومندانۍ امنیت امر ظاهر مبارز ازادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړي دي عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یو پیښه نه شو کنه. په کونړ کې پیښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل،
چړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده، الک د چا له طرفه ویشتل سوی ده. هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا به ویني، هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت وای ټاکل سوې نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیات تهران ته سفر وکړي. دغه هیات به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل، د ایرانیانو لخوا د افغانانو د بندي کېدو او ځین نورو مسایلو پر سر بحث وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي.
طالبان په نږدې راتلونکي کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا ولوي څرنوالي څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
هغه د اسلامي امارت لوی سنواري او قضایي مسولینو له طرف څخه یو پلاوی سالته په ایران هواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او زندانونو کې کښتا کسان دي، دا غوډ ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هواد مسولینو سره خبرې وکړي او د غوی د استرداد مسایل د بیرته نور د غوی د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي. انداسي او څو پلان کې
که څه هم ښاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د طالبانو یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو د بحث او حل په مخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبري اجانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات ته چې پخوا د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمېر ایراني رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلوماټ د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که څه هم د دغه ډیپلوماټ د تک کره نیټه نه ده پټاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلوماټ ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. سپی ولا ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایثار افغانان چې یوازې تذکری لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنی را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثار افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستانی چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي.
حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دی کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکي وکور سره ومنل چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان د لدی فرصت په استفاده هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دورشتو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له 3 رئیس ډالر تړل شوی چې له عملی د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته ډیره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي،
په ساوې ګاډي ویلوړ دي ته افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت گاڑی د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میش ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیزی نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباری هم کړي او تر هغه ورسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه کسانو غوښتل چې د نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک خوېدلې ده.
نو متاسفانه دغه د کوردر نه چواوړي دغه ګاډي خطا کړې ده. په هغه کې درې کسان په شهادت رسیدلې دي، پنځه کسان زخمیان دي، څو دوه کسان شدید زخمیان دي. وي زور ولسوال د احمد شاه مولوی چې وو زور امنیه کمانډان خبراتو مدیر هم سره
حق بیان وای چې پیخه د سرک تنگوالی او کندو کپروالی لامل رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډیری سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیخه رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلې دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د څمکني ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو قومی مخورو مشرانو علماء کرامو متنافذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبرې وشوي. په یو واس ټول خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شي وي او لاغې ورسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي.
د مندخیل قومي مشر میرګول ویلی چې نظر داسي وو څو د شزي ولور 300000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسولانو ته ویل په 300000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دی بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوښنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشروي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیر شپه د ولسمشري ټاکنو لګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سپی ولستانګزای او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې ترڅنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ یې افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چاته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي.
Et celle de ceux qui m'entourent.
Macron dajmana hamwar kre chira rawan pinze kala be de tiro pinzo kaluno tekrar newi balki de gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidamato tamarkuz walari. Gano europai mashrano de Emmanuel Macron le bariya che de France o europai tolane tarmains de nigdi adiko palawai de har kala kade aw haqata de mubarakai paigham unawar kade di. De Germany sadr azam Olaf Scholz pe o tweet ke Macron ta mubaraki war kade aw weli di khushala de che la haga sara kar ta dawam war kawi. De europai parliament mashre برتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایلو وړ بللی او ټینګار کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپین ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو خارګوټو کې د غنو خلکو پام ور اړولې او څه باندې یو تل وخت فساد راي هم غټلې. لوپین که څه هم خپل ماته ومنله، خو ویل چې خپل سیاسي مبارزه ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووزي. اغلی لوپین په خپل ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
خبرونو ور اخوا
سلام. د خبرونه په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندوز ولایت کې لاهم ځینې ژرندې په اوبو چلیږي، خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو خزینه قراردادي ښوونکو ته نغد مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو نه راټولې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې معاش خزینه خون کو سره یې مرسته وکړه.
من هغه مناسب وګڼلې خپل ته ورکړه چې هغه مو سره حافظ احمد استاد کړي وو او ماشونه نه بغستې د ماشونو علاوه د خپل کرګان هم لګولې وي. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې موږ سره د همکاري وکړل.
د یاد ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نور مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویق او مستاسې کې راکړي مرسته چې $15,000 وي. دا $15,000 ته په خپل باندې منی وي شل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په خپل زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازي تو بیا به خونکي که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته وال شي او نور د خدای مونږ د دې مرستو نه خلاص کې. خو بیا هم ډیر مننه کوو چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نغد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمیر خونکو سره د نغدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پېشلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادي راډیو په دې ځانګړي راپور کې به واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پېشلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېشلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به پېسلمه ته په ډولونو راوښېدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې دا شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک پېسلمي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ورو ساتونه دي، هغه به ټول دي که دې مېرو مبات ځات سوې دې ورو کزه ویښ نه سمو انډوال زنګ راته وږي کته ویښ نه سمو وږي پسې مایه.
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیسلمې لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د پیسلمې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندوز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پر راتګ او رواجو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندوز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د وړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندوز د اختاش ولسوالۍ د کابلیو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرنده کې د وړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اقتاش چې ستومانه ښکاري او سرې په وړو سپېره دی، راته وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره
ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د وړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې درې سوه منه غنم وړو کوي. د اوبو د ژرندې وړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د وړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. پنځه دېرش کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تنار پکې سکله پورې کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټوري، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو څه ناڅه ښه دي، او د برقي هغه باندې وړه کوي، کله ناکله داسې وړه سوځوي ماشین نو هغه وړو کیفیت له منځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دوه منه اخلي او په برخي کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برخي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامېږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې ته دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او تاسو د خپلو اوازونو اوریدو ته رابولم. ستاسو له پیغامونو
چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناشتي چې هغه خاصه مسکینانو مرستي شروع لا ته آماده دي او دروغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کیږي او تر ډېر زور د زیاتې شروع دي خبرې اعلان نیول کیږي د هغو په باره کې شو نشته او په مسکینان د کار لږ خدمت وسي په دې کندهار کې ټول افغانستان د مسکینان د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبرې کومه د غزنی ولایت نه. تاسو ولې نه پوهیږئ؟ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوي؟ که چیرته بدل شوي نو بدلول خو داسې نه وي. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ، اولکه نفر دلته کار کوه، دا اولکه نفر خو ټول کاپیر نه و، دوی خو بچیان لرل، په کور کې ناموسونه لرل، اوس هم واړه بچیان پوه شولې فکر کوي بازارو ته راوتلي دي. آیا هغه تاسو خوندې نه دي؟ آیا هغه تاسو مندې نه دي؟ آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي؟
طالبان چې کوم کار وکړي یعنی پوجي دی ما او ټیک ټاک چې باندې پراخ برګزونه را فارول شي دي هغه مظاهرې هم شوې دي دا طالبان او مشر ثابت دا خبره زه هم کوم او نو خلک هم سوي نو زه دا وسته وایم چې دوی د احسار کړی دی بایک دا زه د سره ولاسته کړی هم صحه کار وکړو طالبان نه غواړي.